فبروري میاشتې په درویشتمه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په درېیمه وي. دا لوبې د کرکټ د 500 اوورونو راروان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف کېږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکې لوبډلې ته 10 امتیازه ورکول کېږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویست انډیز وروسته په 10 مقام کې دی. دې ته په پام چې په بنګلادیش کې په وروستیو کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوي، د دغه هیواد کرکټ بورډ په دې اړه چې آیا د سیالیو د لیدلو لپاره به په لوبغالو کې نندارچیانو ته اجازه وي او که نه وي څه نه دي ویلي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ خپل کارونه بیا راپیلوي.
کارونه سرجان سره مخ شوي او اوس غواړو له سره یې پیل کړو.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د اسطورو په ارزښت راته غږیږي.
انسان تر څو چشته اسطورې به ورسره حضور ولري.
ځوان شاعر بختاجان دلسوز راته وایي چې ولې په کلاسیک فورم کې ډیره شاعري کړې ده.
د غزل په فورم کې زه هم څنڅه آرام وم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ژپو او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د دری څانګې استاد پوهان محمد حسین یمین د زړه د درېدو له امله ومړ. پوهان یمین په 1415 لمریز کال د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې زیږیدل و. لیسانس د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې کړی و او ماسټری او دکتورا یې د تاجکستان په دولتي پوهنتون کې د فلالوژي په برخه کې کړی وې. پوهان یمین په ژبپوهنه کې څېړنې کړې وې او 12 چاپی اثارو ترڅنګ غنی مقاله هم خپرې کړې وې. ارواخات استاد یمین د ادبیاتو پوهنځي د استادی ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د زینو چاپی خپرونو د مسول په توګه هم کار کړی و. تجلا رادیو تلویزیون خپل خبرونه بند کړي. د دې رسنۍ مسولانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار وکړ خو اوس خپل خبرونه د لنډ وخت لپاره دروي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تجلا رادیو تلویزیون د اقتصادي ستونزو له امله تړل کیږي خو د خبرونو د بیا پیل لپاره یې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت دې د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي او د رسنیو ملاتړي بنسټونه دي په مالی برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي. تجلا رادیو تلویزیون په میدان وردګو کې خبرونه کولې چې د دې ولایت ترڅنګ په لوګر او د کابل په پغمان ولسوالۍ کې هم سپو کار کوو. په خوست کې د شخصي رسنیو مسولان وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو ورته ویلي دي چې په خپلو خپرونو کې دې سندرې نه خپروي. که څه هم په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر وایي چې د موسیقۍ نه نشرولو پریکړه خپله رسنیو کړې ده خو په خوست کې د څلورو رسنیو مسولان وایي چې چارواکو ورته د موسیقۍ نه خپرولو توصیه د فبروري په لومړۍ نیټه په ګډه میاشتنۍ ناسته کې وکړه. خوست کې چې 14 سیمه ایز راډیوګانې او 4 سیمه ایز تلویزیونونه فعالیت کوي مسولان وایي په دې محدودیت سره به د دوی مینوال او سوداګریز اعلانونه کم شي چې له امله به یې مجبور شي خپل رسنۍ وتړي. په خوست کې د رسنیو مسولان داسې مهال په خپلو نشراتو کې د مداخلې خبره کوي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ناسته کې وویل چې په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی. هغه قانون چې پکې رسنیو ته د موسیقۍ په خپرولو بندیز نشته. په یاد ناسته کې ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به بیا ځلی ژر جوړ شي چې د دې کمیسیون له جوړېدو وروسته به هیڅ حکومتي اداره د رسنیو په کار کې د لاسوهنې حق ونه لري.
افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که هم ډیر کار نه دی شوی، خو په وروستیو څو کلونو کې ځینو بنسټونو او اشخاصو په دې برخه کې کار وکړ او ماشومانو ته یې لیکلي کتابونه چاپ کړل. له دې ډلې یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دی چې د وروستیو تحولاتو له امله یې کارونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ غړي وایي یو ځل بیا خپل کارونه راپیلوي. د خپلواک بنسټ تر اوسه ماشومانو ته د افغانستان په شپږو ژبو 500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلی د خپلو فعالیتونو د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه بنسټ مشره نعیمه غنی وایي دوی په پام کې لري چې یو شمېر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غنی دا اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډېره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو، ځینې کتابونه باندې کار به کوو. خو د کتابونو بازار هغسې څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو، اوس فکر نه کومه چې هغسې اخیستونکي دې ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته د کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې مو خرڅ کړل هم په ډېره ټیټه بیه مو خرڅ کړل چې بېرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1990 لمریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهي او بلوچي ژبو 500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډېر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډېر مهم دی، په دې چې د ماشوم ذهني او فکري روزنه له همدې ادبیاتو سره کېږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره یې د لید ساحه پراخېږي، هغومره یې د فکر وسعت زیاتېږي، او هغومره یې شخصیت مثبت وده کوي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بېلابېلو ستونزو له امله ډېری ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
بختا جان دلسوز هغه ځوان شاعر دی چې په شاعرۍ کې نوی رنګونه شته. دی که څه هم وایي چې له ښاره لرې ژوند کوي او ادبي غونډو ته نه ځي، خو وایي مطالعه کوي او له همدې لارې د نورو شاعرانو له شعرونو سره خپله رابطه پالي. له ښاغلي دلسوز سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه دلسوز صاحب چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. شاعر ولې شعر وایي او تاسو ولې شعر وایي؟
مننه تکل صاحب، ښه پوښتنه ده. شعر یو الهي الهام دی چې خدای جل جلاله دا تحفه هر چاته نه ورکوي، او بعضې کسانو ته یې ورکوي، او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي او یا د شعر ډګر ته راشي. زه هم له ماشومتوبه د شعر سره نږدې پاتې یم، او د مشرانو شاعرانو مې ډېر تکیبول، او د مشرانو شاعرانو شعرونه مې ډېر لوستل. همدغه وجه وه چې ما هم خپله د شعر ډګر ته راودنګل تر څو زه هم ماتې ګل غزل لیکمه.
دلسوز صاحب، لږ ځان اورېدونکو ته معرفي کړئ، څوک یاست، له کومه ځایه راغلي یاست، عمر مو څومره دی، درس مو چیرته ویلی؟
عمر خو مې 2 کلن یمه، او درس مې تر 12 پورې ویلی دی. نو له هغې وروسته نو بیا له مشکلاتو په وجه له درس نه لرې پاتې یم. او داسې رسمي دنده او یا وظیفه خو نه لرم، نو اکثر وخت د کور په کارونو کې او د ورځني ژوند په کارونو کې مصروف وم، او کله کله بیا فارغ وم، خو اکثر وخت مصروف وم د ورځني ژوند کارونه دي، او کوم یې رسمي دنده نه لرم.
مطالعه کوي د شعر د ادبیاتو؟
هو مطالعه کوم، او اکثر وخت چې فارغ وم مطالعه کوم د شعر او د ادب. هر څوک چې ښه شعر لیکي زما د خوښې شاعر دی، او هغه کلر دی او کبر دی، زما خوښ دی، خو زه چې ډېر تکیبه وم ډېر لولم. دوه شاعران مې ډېر خوښ دي، چې یو پیر محمد کاروان دی چې ډېر ښه شعر لیکي، البته نوم یې له چا پټ نه دی، هر چا ته ښکارا دی، زما ډېر خوښ دی او د ټولو پښتنو خوښ دی. او دوهم مې ممتاز ورکزای ډېر خوښېږي، د هغې شعرونه ډېر تکیبه وم او په سوشل میډیا یې ډېر لولم او ډېرې تکیبه وم، کتابونه یې هم لولم. او د دواړو کتابونه ډېر راسره دي، او د پیر محمد او د ممتاز ورکزي دواړه مې د خوښې شاعران دي. خدای جل جلاله دې تر ډېره ژوندي راته لري.
په پخوانیو او لرغونو شاعرانو کې مو د چا شاعري ډېره خوښه ده او ولې؟
پخواني شاعران مې ټول خوښ دي او ټول لولم. اکثر وخت رحمان بابا ډېر مطالعه کوم، غنی خان بابا او خوشحال خان بابا د ټول مطالعه کوم. ټول مې د خوښې شاعران دي، خو ډېر مې چې خوښېږي هغه مې د رحمان بابا شعرونه ډېر خوښېږي. او ځکه چې رحمان بابا یو صوفي شاعر او یو ملنګ شاعر دی، او د ده شعرونه مې ډېر زیات خوښ دي. او شعرونه یې اکثر تصوفي او عرفاني شعرونه دي. که څه هم رحمان بابا داسې شاعري کړې ده چې وخت یې ډېر کېږي، او د شعرونه یې د خلکو په زړونو کې ځای لري او د شعر عمر یې زیات دی.
دلسو صاحب، تاسو د خپل نسل له نورو شاعرانو سره مخصوصا په خوست او پکتیا کې یا په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې ناستې پاستې لرئ؟
مننه تکل صاحب، د خوست او د پکتیا خاورې ډېر ښه شاعران زیږولي دي او ډېر نومیالي او تکړه شاعران پکې دي. خو بدبختانه چې زه له ښاره لرې پاتې کېږم، البته د غرونو علاقې یم او داسې اړیکه نه ورسره لرم. انشاءالله په آینده کې به کوشش وکوم چې د خوست او د پکتیا مشرانو شاعرانو سره ناسته پاسته ولرم او خبرې مې ورسره وشي. که څه هم زه د پنته نوی راغلی یم، نو انشاءالله کوشش به کوم چې د مشرانو شاعرانو سره ناسته پاسته او په مشاعرې کې ورسره یوځای شم.
او شعرونه مو چاپوئ؟
ښه پوښتنه ده. کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ، او انشاءالله او د کوشش به کوم چې په آینده کې ډېر وخت وروسته مې که کتاب چاپ کړو. نو فلحال اوس مې داسې اراده هم نشته ورته چې کتاب چاپ کړم. تکل صاحب، شعرونه مې داسې په مختلفو ټولګو کې نه دي چاپ شوي، او په سوشل میډیا ډېر خپارېږي زما شعرونه، او د سکرین په شیشه ډېر خپارېږي. انشاءالله کوشش به کوم چې د چې زه د پن ته نوی نوی راغلی یم چې تر څو خپل شعرونه مې خوره واره شي او ښه شاعري وکم، البته ښه شعر ولیکم. نو انشاءالله کوشش به کوم، هڅه به کوم.
ما چې ستاسو شعرونه کتلي دي په کلاسیکو فورمونو کې مو ډېره زیاته شاعري کړې، دا تاسو پر رواج پسې تللي یاست او که مو تبه همدغسې ده؟
دا هم رښتیا خبره ده چې نن سبا غزل څنه سره واچ شوی ده، او اکثر شاعران غزل لیکي، او د خلکو هم ډېر خوښېږي. زه هم د غزل سره ډېره مینه لرم او د غزل سره ډېر شوق لرم. کوښښ کوم چې په غزل کې ډېره شاعري وکم، او د غزل په فورم کې زه هم څنه څه آرام وم، د غزل په فورم کې شاعري کولای شم، البته نظم کې کولای شم. نظمونه مې اته یا نهه دي کلي دي، خو ډېره تکیه مې چې کړې ده په غزل مې ډېره تکیه کړې ده.
په پښتو کې په نویو فورمونو کې شاعري ډېره نه ده عامه شوې لکه د نورو ژبو په څیر. په مدرنو فورمونو کې له شاعرۍ سره تاسو جوړ یاست؟
آزاد شعر مې ډېر خوښېږي، خو بدبختانه چې تر اوسه ما آزاد شعر نه دی لیکلی، او ډېر کار مې په غزل او نظم مې کې کړی ده، او بیا مې په غزل ډېره تکیه کړې ده. آزاد شعر مې ډېر خوښېږي، او انشاءالله په آینده کې به کوشش کوم چې آزاد شعرونه ولیکم او ډېر ولیکم. انشاءالله کوشش به کوم.
دلسو صاحب، دا اوریدونکي به حتما غواړي چې د دې خبرو اترو په پای کې ستاسو د شعر نمونه هم واوري.
غزل دی چې د زړه شیشه د ډکا لې غبار دکاندار خندار باندې مخر سوا یار دکاندار د زړه شیشه د ډکا لې غبار دکاندار خندار باندې مخر سوا یار دکاندار پیسې ته ضرورت و زندگی ته ضرورت و شمکور باندې د خرڅ کړه هندار دکاندار پیسې ته ضرورت و زندگی ته ضرورت و شمکور باندې د خرڅ کړه هندار دکاندار پخلا راته رام رام کړي زړه د پټ راته خوږیږي نانه کیږي نانه زم په دې لاره دکاندار پخلا راته رام رام کړي زړه د پټ راته خوږیږي نانه کیږي نانه زم په دې لاره دکاندار د خپل مرکی شال دې په پردیو باندې خرڅ کړو ایمان با څنګه تیر کړي شرمسار دکاندار او د دې خور یتیم آزار تا ته په خپل ځای پیدا کړه د دې خور یتیم آزار تا ته په خپل ځای پیدا کړه زمونږ د غم زپلی کوم سالار دکاندار او منم چې ژوند دې تیر کړ په کالار دکاندار یوه ورځ به کډې بار کړې له دې ښاره دکاندار منم چې ژوند دې تیر کړ په کالار دکاندار یوه ورځ به کډې بار کړې له دې ښاره دکاندار متل دی له آزاره چا بازار موندلی نه دی خبر شه د ټوپکو وستکار دکاندار متل دی له آزاره چا بازار موندلی نه دی خبر شه د ټوپکو وستکار دکاندار ستاینه بخت جان دل سوز تمکا و د ځان خبر یم دستاله هر کردار دکاندار او د زړه شیشه د ډکا لې غبار دکاندار خندار باندې مخر سوا یار دکاندار او غزل دای چې ستا جدایی کې میاست تیر شوې کالونه شمارم د ژوند په تار کې مې پیل یارمانونه شمارم ستا جدایی کې میاست تیر شوې کالونه شمارم د ژوند په تار کې مې پیل یارمانونه شمارم زه لیونایم په اسمان کې ستوري چا شمارلي بیا هم لګیا یم د بله ازیار لوزونه شمارم زه لیونایم په اسمان کې ستوري چا شمارلي بیا هم لګیا یم د بلو زیر لوزونه شمارم بیا غریبی شوه بیا یاران تلم د وخت په تله یو خواته کاڼي شمارم بل خواته للونه شمارم د هدیرې منځ کې ولاړ یم بې باوره ژونده د هدیرې منځ کې ولاړ یم بې باوره ژونده د خاورې لاندې نازولي صورتونه شمارم او منزله ستړی یمه ګام په ګام دما جوړوم منزله ستړی یمه ګام په ګام دما جوړوم په کړنګي نه لار روان یم قدمونه شمارم که وخت مجال راکړو که وخت ورسره یو ځای کړمه اول یې لیچو کې بنګړي بیا یې خالونه شمارم بیا تر ماښام دی بیا د بام په سر سپوږمۍ ته ناست یم بیا تر ماښام دی او بیا د بام په سر سپوږمۍ ته ناست یم پټ په سلګو کې د میراث زړه پر هارونه شمارم او د مزدیګر د مزدیګر دیدان د مزدیګر دیدار چې وشي بخت جان دل سوزه د مزدیګر دیدار چې وشي بخت جان دل سوزه د شپې خوشحال وم په خوبونو کې ګلونه شمارم ستا جدایی کې میاشتې تیرې شوې کالونه شمارم د ژوند په تار کې مې پیل یارمانونه شمارم
مننه بخته جان دلسوز چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره مرکه وکړه
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د افغان مبارز ملا مشکاله مقبره له سره رغوي. دا مقبره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله زیانمنه شوې ده. ملا مشکالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په دې اړه نور په دې راپور کې
غازی ملا دین محمد اندړ چې په ملا مشکالم مشهور دی په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې دا دغه مبارز شخصیت نړېدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله سخته زیانمنه شوې ده. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیات تللی و ل زیارت څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پریکړه یې کړې ده. نوموړی وایي د اطلاعات او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکي عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
د دې زیارت او تاریخي آثار دغه مکمل له خاورو سره خاورې شوي دي. اوس خودونه پیژندل کیږي چې دلته د قبر ده، خو په وخت سره هغه هم له بینه ځي. بیا مو وزارت ته پیشنهاد وکولی چې دا باید جوړ شي. غوډ موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا موږ ته وویل ستاسو دې ته وحت وټاکئ چې دا برسي کې څومره مصارف ورباندې راځي او څه قسم باید جوړ شي. غواړو چې نور هم په غزني کې موږ داسې تاریخي څلي لرو چې ترمیم مو بیا رغونې تجارت لري. انشاءالله موږ ورته متوجه یو او دا کار مو کوو.
ښاغلی مجاهد زیاتوي په غزنی کې ډیری نور داسې تاریخي ځایونه دي چې باید بیرته ورغول سي. د بالاحصار شپږ دېرش برجونه چې په تېر جمهوري نظام کې مصارف راغلي وو او زیات فساد او غدر پکې سوی وو، د شمس العارفین زیارت چې درې کاله وړاندې په بمونو الوزول سوی وو، او داسې نور چې اوس یې موږ بیا رغول په پام کې لرو. غازی ملا مشکي عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکي عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلانده باب به مو خپلو نسلونو ته پرانستی وي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي باید په غزنی کې د ملا مشکي عالم په اړه غونډې او سمینارونه هم جوړ سي، خو تر څنګ یې د هغه په اړه لیکلي معلومات او مقالې هم راټولې، چاپ، خپرې او تر خلکو ورسول سي تر څو خلک د هغه له افکارو څخه خبر سي.
د ملا مشکي عالم غازی کار کړنو په اړه باید په غزنی ولایت کې ډیر کار وسي، علمي سمینارونه جوړ سي او هغه آثار چې د دې په اړه لیکل شوی دی یا هغه معلومات چې د دې په اړه لیږو ډیر تر ګوتو کیږي باید دا ټول راټول شي او د دې د ژوند، د دې مبارزې، د دې د کار کړنو بیلابیل اړخونه هم وڅېړل شي.
دا چې ملا مشکي عالم یو دیني عالم، ادیب او روشن فکر انسان وو، نو ځینې نور کسان بیا هغه یو شخص نه بلکې یو فکر او مکتب ګڼي او وایي ټولنې ته یې د تورې تر څنګ د علم او پوهې له لارې هم زیات چوپړ وهلی دی. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي که یوې خواته د ملا مشکي عالم په سیاسي، ادبي، علمي او مبارزه ایز ځوند لسګونه مقالې لیکل سوي او چاپ سوي دي، خو بلې خواته د هیواد پیاوړی لیکوال پروفیسور ډاکټر خالد رشید د ملا مشکي عالم په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. د وایي د خالد رشید د معلوماتو مطابق انګریزانو غوښتل چې ملا مشکي عالم له خپلې مبارزې څخه بېلاري او خپل لور ته یې متوجه کړي، خو د هغه هیواد پالنه وه چې هیڅ شي ته یې غاړه کښېنه ښوده او یوازې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. خانی خیل وایي باید د ملا مشکي عالم پر ژوند، شخصیت او مبارزه سیمینارونه جوړ سي چې مورخین یې په اړه آباد وڅېړي.
ما مشکي عالم نه پیژندل، بلکې یو افغان مجاهد په توګه مې پیژندل. معاصرو تاریخونو کې یوازې دله ناموسر بلد سوی وم، خو کله چې د هندوستان د یو موزیم کې د شته اسنادو په اړوند باندې افغان پروفیسور ډاکټر خالق رشید راسره خپلې موندنې او څېړنې شریکې کړې، هغه وویل کله چې انګریزان افغانستان ته راغلي وو نو دوی په ټول قوت دا هڅه وکوله چې دغه غازي اتل مادیاتو بدل کړي ځان.
ملا مشکي عالم اندړ په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 89 کالو په عمر وفات شوی دی.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوری که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په استورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر را وخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کیږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتون کې غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلت هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼي دغه سی اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانی افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودي. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانی اسطوري له منځه یووړي. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پایده ورسیدل ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستې پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانا نه کله راځي، مونږ ته وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خپل زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نه شو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود همه پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوی کو بل پې پوی کو، راځئ چې وخت ته نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای.
نتخلو نباغي شم زلفو بندیوانیم نایکم دوری تزما نتزان نتجانانیم نتخلو نفاغیشم نتزلفو بندیوانیم نایکم دوری تزما hastimi dane sapanum raudi dayawashi bahastimi dane sapanum raudi dane sapanum raudi lakauk kadar taraglam babano ke ave sanyam natakhulo na bagishum زلفو بندیوانیم دایا کمدوری تزما ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا کھڑمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم زلفو بندیوانیم دایکم لوری تزما خلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخیان دا محفلونو نمنصر شم دا دارونو ندکانو پا نشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم خدایتم لوری تزما شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم
دخلو نباغي شم نتزلفو بنديوانيم دايا سملولي تزما نتزان تجا.